په افغانستان کې شپږ بجې شوې ازادي راډیو په دې ماښامنۍ خبري مجله کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. و بوره چې د ایران د ملي امنیت سلاکار وایي د امریکا ستراتیژي دا ده چې په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي. علي شمخاني دغه څرګندونې په تهران کې د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغني برادر سره چې د یو پلاوي په مشرۍ هغه هیواد ته تللی کتنې وروسته کړي. دا به هم واوري چې د امریکا نوی دفاع وزیر بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه له سره غور کوي. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد شبری اوروي.
ایران وایي طالبان په افغانستان کې د امریکا پر ضد خپلې مبارزې ته ادامه ورکوي. د ناټو سرمنشي د امریکا له نوي ولسمشر سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې او د هند پلازمېنه له امنیتي پلوه د تیارسۍ په حال کې ده. د خبرونو تفصیل. د ایران د ملي امنیت شورا مشر وایي د طالبانو ډله له امریکا سره په خپله مبارزه ولاړه ده. علي شمخاني نن د طالبانو له سیاسي پلاوي سره په تهران کې تر خبرو وروسته په ټویټر کې ولیکل چې د طالبانو له سیاسي پلاوي سره تر لیدو وروسته مې دوی داسې وموندل چې د امریکا پر ضد پر خپله مبارزه ولاړ دي، او هغه څوک چې دیارلس کاله یې په ګوانتنامو کې تر شکنجې لاندې تیر کړی دي کله هم د امریکا پر ضد له مبارزې لاس نه اخلي. بل لور ته د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې طالبانو په قطر کې د سولې خبرې پرې ایښي دي او سفرونه یې پیل کړي دي. د ملي امنیت د شورا ویاند رحمت الله اندړ په یو پیغام کې چې رسنیو ته یې استولی دی، پرته له دې چې ایران ته د طالبانو د پلاوي تازه سفر ته اشاره وکړي، زیاته کړه:
د دې معنا دا ده چې طالبان مذاکراتو او سولې ته ژمن نه دي. دوی ته د جګړې اوږدېدل او د افغانانو د وژنو دوام هیڅ ارزښت نه لري، سره له دې چې تر اوسه امریکا د دوحې هوکړه لیک نه دی ارزولی. خو داسې ښکاري چې طالبان یې وار له مخه له پایلو ویریږي او سفرونو ته یې مخه کړې ده.
د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر په مشي پلاوی په ایران کې دی. د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ د امریکا د متحده ایالاتونو له نوي ولسمشر جو بایدن سره په ټلیفون د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه خبرې وکړې. په دې ټلیفوني مکالمه کې چې تیره شپه وه، ینس ستولتنبرګ ښاغلي بایدن ته د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه مبارکي ورکړه او د نړیوال تروریزم په ارتباط هم خبرې ورسره وکړې. راتلونکی میاشت په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه ده. تمه ده چې په دې غونډه کې ناټو په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د ماموریت په اړه پریکړه وکړي. امریکا له طالبانو سره د تیر کال فبروري په تړون کې منلې ده چې خپل ټول ځواکونه بل افغانستانه باسي، خو د جو بایدن په مشرۍ نوې اداره غواړي چې دې تړون ته بیا کتنه وکړي. د روزګان په مرکز ترین کوټ کې تیره شپه دوه پرله پسې چاودنې وشوې. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد وایي چې دا چاودنې د یوه رستورانت مخې ته شوې دي. ښاغلي شیرزاد د دې چاودنو له امله د اوښتو تلفاتو په اړه وویل:
زموږ دولس نفره زخمیان درلوده چې په دې کې دوه نفره پولیس وه او لس نفره ملکي وګړي وه، ولسي وګړي وه، او درې نفره مو شهیدان درلودل چې یو نفر پولیس او دوه نفره ولسي وګړي په شهادت ورسېدل.
د دې چاودنو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په روزګان کې طالبان فعال دي. پلازمینه نوې ډیلی نن له امنیتي پلوه د تیارسۍ په حال کې دی. په لسګونو زره بزګران چې له دوو میاشتو راهیسې د کرهڼې په برخه کې د اصلاحاتو پر ضد اعتراضونه پیل کړي دي، د پلازمینې په لمنو کې راغونډ شوي دي. له پولیسو سره د شخړو پر مهال پرون یو اعتراض کوونکی ووژل شو او په لسګونو پولیس ټپیان شول. د هند دولت وایي د کرهڼې په برخه کې اصلاحات به د زراعتي سکتور د ازادۍ، د پلور په قوانینو کې د نرمښت او د زراعتي محصولاتو د زیرمه کولو سبب شي، خو بزګران دا ویره لري چې له دې بدلونونو سره به دوی د ځانګړو شرکتونو تر واک لاندې شي او ګټې به یې د هغوی شي. د قرغزستان پخوانی صدراعظم محمد خلیل عبدالغازیف د فساد په تور ونیول شو. د قرغزستان د ملي امنیت کمیټې نن وویل چې پر عبدالغازیف دا تور هم دی چې دی یو ځل شتمن شوی دی. درې پنځوس کلن عبدالغازیف له 2013 تر 2020 کلونو پورې د قرغزستان صدراعظم و. د پیرو موقت ولسمشر وویل د پیرو 14 میلیونه خلک به د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د جنوري په پای کې د دوو اونیو په مخه ټولبند پیل کړي. د جنوبي امریکا په دغه هیواد کې چې 2.5 میلیونه خلک ژوند کوي، یوازې 1500 بیړني بسترونه شته. د پیرو موقت ولسمشر فرانسیسکو شیګاستي د سېشنبې په ورځ په تلویزیون وینا کې وویل بندیز به په پیرو کې د جنوري له 1.5 پیل شي او د فبروري تر 14 به دوام وکړي. په دې بندیز کې به د خوراکي موادو دوکانونه، درملتونونه او بانکونه پرانیستي وي او نور ځایونه به د کلیسا او په ګډون بند وي. په پیرو کې د کورونا وایروس ورسنی تلفات له شاوخوا زرو څخه باندې 5000 ته رسیدلی دي. په دغه هیواد کې د کورونا وایروس ټول تلفات تر سیشنبی پورې څخه باندې 40000 ته رسیدل. او روسي خبر دا چې د مځکې د تودیدو په اړه تر اوسه تر ټولو د پراخې نظر پوښتنې له مخې له دریو دوه برخه خلک په نړۍ کې د اقلیم بدلېدو ته د یو نړیوال ګواښ په سترګه ګوري. د دې سروې له مخې چې د سیشنبې پر خپره شوه، د ځنګلونو او مځکې ساتل تر ټولو غوره لاره ده چې د هوا د تودېدو مخه ورسره ونیول شي. د 500 هغو هیوادونو چې د نړۍ نیم نفوس پکې ژوند کوي، 1.22 میلیونه کسانو په دې نظر پوښتنه کې برخه واخیسته. د اقلیم په اړه د خلکو رایې په نوم په دې نظر پوښتنه کې چې د ملګرو ملتو او آکسفورډ پوهنتون له لورې تنظیم شوې وه، سوالونه یې تیر کال د اکتوبر او ډسمبر په میاشتو کې د ټیلیفون د یوه اپلیکیشن له لارې خپره شوي وو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه منفی 4. هرات اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه منفی 5. کندهار اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه منفی 4. مزار شریف کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه منفی 4. او جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 4.
ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ایران د ملي امنیت سلاکار وایي د امریکا ستراتیژي دا ده چې په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي. علی شمخانی دغه څرګندونه په تهران کې د طالبانو لمرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر سره چې د یو لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ هغه هیواد ته تللې کتنې وروسته کړې دي. د راپورونو له مخې د امریکا نوی دفاع وزیر له افغانستانه بیا د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه سره غور کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان په دې اړه وایي
که بهرنی عسکر دلته وی کنه وی د افغان خاورې او خلکو دفاع زموږ پر غاړه ده. کناټو سازمان او نړیواله ټولنه له موږ سره د نظامی زده کړو په برخه کې همکاري کوي. هر کله یې کوو.
په دې اړه مو د یو افغان امنیتي او پوځي چارو د پو نظر مخسته
منګ پوخانه په دې باندې ټینګار کړی وو چې امریکا هر تصمیم نیسی باید په ډېر احتیاطي ونیسی.
تغراز به دا هم واوري چې د امریکا د نوی ولسمشر جو بایدن اداره پر هاګ میشته د جرمونو پر نړیوالې محکمې د مخکنی ترامپ ادارې د لګول شو بندیزونو په اړه سره غور کوي. دا بندیزونه هم د ترامپ ادارې په دې خاطر پر دغې محکمې لګولي و چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او نورو لخوا د جنګي او بشریت ضد جرمونو د ادعاو څېړنه پیل کړې. مننه چې ازادي رادیو اوري. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونه کې د اف ام په 13.5 څپه صافه وازی اوریدل شي. د خبرونه پاته برخه بیا هم زه نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې په لند مخکې مقدمه کې مو ویل، د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخاني ویلي د امریکا ستراتیژي دا ده چې په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي. د غرض هغه هیواد ته د طالبانو مرستیال مشر عبدالغنی مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ پلاوی هم له هغه سره کتلی دی او طالبانو هم په دې اړه یو لړ څرګندونې کړې دي. تهران ته د طالبانو د دغه پلاوی د سفر په وړاندې د افغانستان حکومت هم عکس العمل څرګند کړی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان رحمت الله نبیل ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی هلته په دوحه کې دی، غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي خو دوی په سفرونو بوخت دي. دا هغه موضوع ده چې زما همکار احمد شیبر تعقیب کړی ده، همدلته په سټوډیو کې دی را سره. شیبر صاحب په دې اړه بیره بني.
مننه نوري صاحب. د ایران دولتي تلویزیون نن خبر ورکړ چې ایرانی چارواکو د طالبانو له مشرانو سره په تهران کې ولیدل او دوی د امریکا متحده ایالاتونو تورن کړل چې په افغانستان کې د جګړې د دوام هڅې کوي. اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکړ چې د ایران د ملي امنیت شورا مشر علي شمخاني په تهران کې د طالبانو له سیاسي مشر مولا عبدالغنی برادر سره نن تر کتو وروسته وویل چې امریکا په ګاونډي افغانستان کې هڅې کوي چې جګړه ادامه پیدا کړي. په راپور کې د علي شمخاني په وینا راغلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ستراتیژي د جګړې ادامه ده او غواړي چې د بیلابیلو افغان ډلو ترمنځ جګړې وي او ویني وبهي شي. شمخاني زیاتوي چې امریکا هڅه کوي چې بیلابیل افغان ډلې په خپل هیواد کې په بې ثباتۍ او ناامنۍ تورن کړي. تروسه د امریکا متحده ایالاتونو په دیاړه سن دی ویلي. واشنگتن تیر کال د فبروري په میاشت کې د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ او د دې تړون له مخې د خپلو پوځیانو شمیر اوس په افغانستان کې 2500 ته راکم کړی دی چې ټاکل شوی ده د می تر میاشتې خپل ټول پوځیان له افغانستان وباسي. د همدې تړون له مخې د افغانستان دولت له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي دي چې د تیر کال په دریو وروستیو میاشتو کې دواړه لوري د خبرو د اجنډا پر ترسر عمل موافقې ته ورسېدل او دا خبرې له څو اونیو وقفې وروسته د دې میاشتې په پیل کې بیا شروع شوې. خو په دوحه کې د افغان دولت مرکزی پلاوی وایي چې نن لسمه ده دوی په دوحه کې خبرو ته انتظار دي او طالبان خبرو ته نه دي حاضر شوي. اسوشیټډ پرس اژانس د ملا برادر دا خبره راخیستې ده چې وایي امریکا د فبروري د میاشتې د سولې تړون ته ژمنه نه ده. ملا برادر زیاتوي چې دوی پر امریکایانو اعتماد نه کوي او له هرې هغې ډلې سره به چې د امریکا مزدوره ده جګړه وکړي. بل لورته د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې طالبانو په قطر کې د سولې خبرې پریښې دي او سفرونه یې پیل کړي دي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ په یو پیغام کې چې رسنیو ته یې استولی دی پرته لیدي چې ایران ته د طالبانو تازه سفر ته پکې اشاره شوې وویل دا سفر دا معنا لري چې طالبان مذاکرات او سولې ته ژمن نه دي. دوی ته د جګړې اوشتېدل او د افغانانو د وژلو دوام هیڅ ارزښت نه لري.
بلې احمد شبر تاسو نه مننه. قدرمن اوریدونکو وامریدل چې د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخاني وایي د امریکا ستراتیژي دا ده چې په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي. ښاغلی شمخاني دغه څرګندونې په تهران کې د طالبانو له مرستیال مشر او د غرض په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر په مشرۍ له پلاوي سره لکتنې وروسته کړي. دغه غرض دا مو اوریدل چې شمخاني ویلي چې امریکا له طالبانو سره د تیر کال فبروری د نه هشتمې تړون ته وفادار نه ده. د دې تړون په اړه په وروستیو کې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن ادارې چارواکو هم شک څرګند کړی او ویلي چې پر دې تړون له سره غور کوي غواړي په جزئیاتو یې ځان پوه شي. یو جز هم دا دی چې تر می میاشتې باید د ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي. دا د طالبانو غوښتنه وه او طالبانو هم د دې په بدل کې امریکا ته یو لړ ضمانتونه ورکړي. اوس داسې راپورونه ورکول کېږي چې د امریکا دفاع نوی وزیر هم په پام کې لري چې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د ایستلو تګلارې سره وارزوي. په دې اړه امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه د امریکا په دفاع وزارت کې د یو شمېر چارواکو له قوله ویلي چې د پینټاګون نوی مشر لوید آستن په پام کې لري چې په افغانستان او عراق دواړو کې د دې امریکایي ځواکونو د شمېر موضوع له سره وڅېړي. د یادونې وړ بولو چې د مخکنۍ د ولسمشر ټرمپ ادارې د پریکړې له مخې د روانې جولای میاشتې تر نیمایي پورې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمېر 2500 ته کم شوی دی. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبريال په دې رپورټ کې اورئ.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 د هوکړې د ارزونې له خبر وروسته پینټاګون هم له افغانستان څخه په احتمالي توګه د خپلو عسکرو د وستو د تګلارې د بیا ارزونې خبر ورکړی دی. یو شمېر امریکایي رسنیو د دې هیواد د دفاع وزارت د ځنیو چارواکو له قوله لیکلي د پینټاګون نوی مشر جنرال لوید آستن غواړي د عسکرو د وستو او هغو ګواښونو په اړه څېړنه وکړي چې متحده ایالاتو ته ورپیښتي. وال سټریټ ژورنال د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی له قوله لیکلي تر اوسه لا په افغانستان او عراق کې د پاتې کېدونکو عسکرو د کشمیر په اړه وروستۍ یو رسمي پریکړه نه ده شوې. د زیاته کړي د دې کار یو دلیل دا دی چې نوې حکومت غواړي په عراق او افغانستان کې د اوسنی وضعیت او د عملیاتو د شرایطو او خپل سرچینو څخه د ګټې اخیستنې په اړه ښه پوه شي. د جانکاري په خبره له ترهګرۍ څخه د امریکا د ساتنې لپاره د دوی په اراده کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او پینټاګون غواړي په دې پوه شي چې دوی خپله تګلاره په سم ډول عملي کوي. له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وستلو په اړه د امریکا د دفاع نوي وزیر جنرال لوید آستین په سنا جرګه کې هم څرګندونې کړې وې. هغه ویلی وو دا ډاډ باید ترلاسه شي چې افغانستان نور د متحده ایالاتو لپاره ګواښ نه دی. خو دلته د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو د شمیر په اړه څه نه ویلي. د افغانستان حکومت بیا وایي اوس مهال ټول نظامي مسؤلیت د افغان ځواکونو پر غاړه دی او دا د بهرنیو عسکرو په شتون او نشتون پورې اړه نه لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ
په افغانستان کې د امنیتي او نظامی برخې مسولیت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دی او دغه عملیات او جګړه ټول خپل کوي. که بهرني عسكر دلته وي که نه وي د افغان خاورې او خلکو دفاع زموږ پر غاړه ده. که ناټو سازمان او نړیواله ټولنه له موږ سره د نظامی زده کړو په برخه کې همکاري کوي هرکله یې کوو.
لدی وړاندې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم ویلي وو په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو پاتې کېدل د هغوی په پریکړې پورې اړه لري او افغان حکومت کولی شي خپل خلک او خاوره وساتي.
په دې اړه مې نن مخکې د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان او د امنیتي او دفاعي چارو د نظر له خاوند جنرال دولت وزیري سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې د افغانستان د جګړې اوسنیو شرایطو او دغه راز په امریکا کې د ادارې نوي بدلون ته په پام سره آیا دوی هم دا انتظار لري یا درلوده چې د امریکا د ولسمشر بایدن اداره به بیا هم په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع سره غور وکړي؟
تاسو وګورئ چې موږ پخوانه په دې باندې ټینګار کړی وو چې امریکا هر تصمیم نیسي باید په ډېر احتیاطي ونیسي او بی له تدبیره داسې فیصلې ونه کړي چې هغه په سیمه کې چې دوی د څه لپاره راغلي وو هغه لاسته راوړنې ونه لري. ګوره په سیمه کې یا په موږ وګورو په افغانستان کې مخدرات توکي په هماغه شکل باندې کرل کیږي، قاچاق دوام لري، تروریستي ډلې د داعش نه نیولې د القاعده نه نیولې او نورې ټولې په افغانستان کې موجودې دي. د دې ترڅنګ طالبان هم تر اوسه پورې اوربند نه مني، سولې ته کاملا آماده نه دي او د دې ترڅنګ هغوی امارات اسلامي غواړي. نو په داسې حالاتو کې زه فکر کوم چې کچېرې امریکایان یو طرفه فیصله کوي د افغانستان د حکومت سره مرسته نه کوي، ملاتړ نه کوي، معنا دا ده چې دوی خپل هغه ژمنې چې د افغانستان د حکومت سره کړي وي، د افغانستان د خلکو سره کړي وي، هغه د پښو لاندې کوي. زمونږ هیله اوس هم دا ده چې امریکایان هر پریکړه چې کوي باید د سیمې د افغانستان د شرایطو سره برابر پریکړه وکړي او هغه اهداف چې د دوی مخې وي یا مخې چې د دوی زړه او چې هغه لاس ته راوړي که هغه لاس ته راوړي بیا اوسه د هغې نه پریکړه وکړي. تر اوسه پورې زما په عقیده باندې یو هم لاس ته نه دي راغلي.
تاسو د ستونزو یادونه وکړله، دا کومه عمده ستونزې دي چې اوس د امریکا نوی دفاع وزیر د هغو پر بنسټ غواړي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو بهیر له سره وارزوي؟
په افغانستان کې اساسي هدف دا دی چې دلته سوله ټینګه شي. ګوره هغوی د طالبانو سره تعهد وکړ، امضاګانې ورسره وکړلې چې موږ د خپل قوتونه وباسو. تاسو وګورئ تر اوسه پورې دلته زمینه نه ده برابره شوې چې سولې ته زمینه برابره شي او دلته سوله تامین شي. بل هغه تروریستي ډلې چې داعش او القاعده او نور دي هغه په افغانستان کې حضور لري. لومړی د دې ترڅنګ طالبان باید دې ته آماده شي چې ووایي چې موږ اوربند کوو د افغانستان د دولت سره په دې ژمنې له مخې، د دې باور له مخې د سولې خبرو ته راوړاندې شي تر څو دلته سوله ټینګه شي. دا یو هدف هم دا یو مخام لاسته نه درغلي. نو هدف دا دی چې دوی باید سره ورغه غور وکړي او د سره د خبره وتی.
بله وزیر صاحب، دا یو مهم جز د طالبانو او د امریکا ترمنځ د تیر کال د فبروري د 28مې د تړونو چې باید ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي طالبانو هم ورته ضمانتونه ورکړي. که چیرې هیانن اوس پینټاګون دا پریکړه کوي چې په افغانستان کې ځواکونه پاتې کیږي، یعنی تر مې میاشتې وروسته به هم د امریکا حضور په افغانستان کې دوام کوي، د سولې دغه ټکنیو خبرو ته چې پټه بدلېدلې ښکاري، دې ته په پام سره آیا فکر کوي چې د افغانستان دولت او متحدین د طالبانو په وړاندې جګړې ته آمادګي نیسي؟
تاسو وګورئ چې کله چې د دوی په منځ کې پریکړه شوې وم د هغې نه راوروسته جګړه په افغانستان کې نه ده درېدلې. طالبانو یو طرفه دلته ډېر سختې جګړې ته ادامه ورکړې ده. د افغانستان حکومت په دفاعي حالت کې و، د افغانستان وسلوال پوځ په دفاعي حالت کې و، تعرض یې نه کولو، مګر طالبانو قطعا دې ته اهمیت ور نه کړ، خشونت یې راکم نه کړ، اوربند یې ونه کړ. نو بلاخره د افغانستان وسلوال پوځ مجبور مکلف دی چې د هیواد نه دفاع وکړي او خپل نظام وساتي. نو که طالبان نورم دې ته دوام ورکړي او چیرې غواړي چې اوربند ونه کړي او سولې ته ژمن نه وي، نو وسلوال پوځ بله چاره نه لري بدون دې نه چې جګړې ته تابع ونیسي.
لنډ، سوله او جګړه دواړه سره تړلې دي، دغه وضعیت په پام سره فکر کوي چې د سولې پروسه نور ناکامه ده؟
د سولې پروسه که ناکامي کې مسؤلیت د هغه چا په غاړه دی چې سولې ته ژمن نه دي او د دې ترڅنګ اوربند نه کوي. که څوک اوربند نه کوي معنا دا ده هغه د سولې مسؤلیت او د دغې مسؤلیت سولې د ناکامۍ مسؤلیت هم د هغوی په غاړه ده.
د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویاند او د امنیتي او دفاعي چارو د نظر خاوند جنرال دولت وزیري و. په دې وروستیو کې د افغانستان حکومت هم پر طالبانو انتقادونه زیات کړي او وایي چې دا ډله نه غواړي چې په افغانستان کې سوله وشي، د سولې خبرو ته لیوالتیا نه لري. د افغانستان د دولت د مرکشي پلاوي وغړي نادر نادري پرون وویل چې له نهو ورځو راهیسې دوی دې ته منتظر دي چې له مقابل لوري پلاوي سره خبري وکړي، خو هغوی خبرو ته نه حاضرېږي. مخکې مو په راپور کې هم واورېدل چې د قطر د دفتر مشر او دغه راز د طالبانو مرستیال مشر ملا عبدالغني برادر هم د یو پلاوي په مشرۍ له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته تللی. مخکې مو د ایران د ملي امنیت د شورا د سلاحکار علي شمخاني څرګندونې واورېدې چې له ملا عبدالغني برادر سره یې لکتنې وروسته کړي او ویلي چې د امریکا ستراتیژي دا ده چې په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي ورکړي. د افغانستان ملي امنیت د ادارې ویان رحمت الله اندر هم پر دغه سفر انتقاد کړی.
د دې معنا دا ده چې طالبان مذاکراتو او سولې ته ژمن نه دي. دوی ته د جګړې اوږدېدل او د افغانانو د وژنو دوام هیڅ ارزښت نه لري، سره له دې چې تر اوسه امریکا د دوهې هوکړلیک نه دی ارزولی. خو داسې ښکاري چې طالبان یې وار له مخه له پایلو ویریږي او سفرونو ته یې مخه کړې ده.
د افغانستان ملي امنیت د ادارې ویان رحمت الله اندرو.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سولې راتلون کې ده.
زمون شبیننی همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربند
مرکې تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ ولولئ او وبینئ.
وړاندې په دغه راز واورئ چې په نړۍ کې له خپلو متحدانو او شریکانو سره د جو بایدن د ادارې د اړیکو د بیرته اعاده کېدو په ترڅ کې دغه راز جو بایدن اداره په پام کې لري چې په هالند کې میشت جرمونو پر نړیوالې محکمې د هغو بندیزونو په اړه غور وکړي چې د مخکینی ترامپ ادارې پر دغې نړیوالې محکمې لګولې. دا بندیزونه هم په دې خاطر لګول شوي چې دې محکمې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او نورو لورو لخوا د جنګي او بشریت ضد جرمونو د داو څېړنه پیل کړې. په دې اړه وروسته اورئ، خو بیا هم په افغانستان کې د بشري حقونو په موضوع کې تم کېږو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي تیر 2000 کال کې د وړم 2019 کال په پرتله د هدفي وژنو کچه درې چنده زیاته شوې ده. د کمیسیون نن په افغانستان کې د جګړو په ترڅ کې د ملکي تلفاتو په اړه خپل راپور خپور کړ. نور حال بری ازادي راډیو د خبریال پر پورت کې واورو.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل تازه خپور شوی کلنی راپور کې کڅه هم په 2020 میلادي کال کې د تیر یو کال په پرتله د ملکیانو د مرګ ژوبلې کچا 21% کمه خي، خو بیا هم په اوسنیو جګړو او روان تاوتریخوالي اندېښمن دي. د دغه کمیسیون مرستیال نعیم نظری د چهارشنبه په ورځ د یاد کمیسیون د کلنی راپور د خبرولو پر مهال رسنیو ته وویل چې په 2020 میلادي کال کې د ترور یا هدفي وژنو کچا د نورو کلونو په پرتله لوړه وه.
لپاره مرغه د هدفي وژنو له امله د ملکیانو د قتلونو کچه د 2019 کال په پرتله په 2020 کال کې درې چنده زیاته سوې. په تیر 2019 کال کې ټول ټال 840 ملکیان په ترورونو کې وژل سوي او ټپیان سوي وو، خو په 2020 کال کې د دغه تکتیک د قربانیانو شمېر 250 کسانو ته رسیږي چې 1080 کسان وژل سوي او 1202 نور ټپیان سوي دي.
ښاغلی نظری وایي په 2020 میلادي کال کې په بیلابیلو پیښو کې د ټول هیواد په کچه 8500 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې 2950 یې وژل شوي او 5502 تنه نور ټپیان شوي دي. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د موندنو له مخې د کچه د 2019 کال په پرتله 21% کموالی ښیي. دغه کمیسیون ملکیانو ته د مرجوبلو ډیری لاملونه د مقناطیسی او د سړک د غاړې ماینونو کارول، هدفي وژنې، راکټي بریدونه، ځنمرګي، ځمکني او هوایی بریدونه بولي. د دغه کمیسیون په خبره د نچاودیدلو توکو له امله هم ملکیان په ځنګړي ډول ماشومان قرباني شوي دي. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون دغه شان په 2000 میلادي کال کې د خبریالانو او مدني فعالانو پر هدفي وژنو هم اندېښنه څرګنده کړې. دغه کمیسیون د نه یا د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې د موندنو پر بنسټ وایي چې په 2000 میلادي کال کې د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې ټول ټال د تاوتریخوالي یو اتیا مورد ثبت شوي چې په دې کې 11 خبریالان وژل شوي او 18 نور ټپیان شوي دي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون موندنې ښیي چې د 2000 میلادي کال په وروستیو میاشتو کې په دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره سم پر خبریالانو، مدني فعالانو او د بشر حقونو پر مدافعانو هدفي بریدونه په حیرانوونکي ډول زیات شوي دي. یاد کمیسیون زیاتوي چې د 2000 میلادي کال په یوازې وروستیو 20 ورځو کې پر شپږو ژورنالیستانو او د مدني ټولنې پر فعالانو بریدونه شوي او وژل شوي دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د جګړې بېلابېلې ډلې په ځانګړې توګه طالبان، داعش یا اسلامي دولت نومي وسلهواله ډله، حکومت او د افغان دولت نړیوال ملاتړې د دغو ملکیانو د مرګ ژوبلې عاملین بولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نړیواله موضوع را اخلو چې په افغانستان کې د بشري حقونو له موضوع سره البته تړلې ده. د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن اداره د امریکا له لوري په حق کې میشته د جرمونو نړیوالې محکمې پر څارنوالانو لګېدلي بندیزونه له سره ارزوي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون په واشنگټن کې وکړه. د مخکنی ترامپ ادارې دغه بندیزونه پر دې نړیوالې محکمې په دې خاطر لګولي وو چې له یوې مودې راهیسې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او نورو لورو لخوا د جنګي او بشریت ضد جرمونو د اعدامو څېړنه پیل کړې ده. د یادونې وړ بولو چې افغانستان د دغې نړیوالې محکمې غړیتوب په 2003 کال کې حاصل کړی خو امریکا د دې نړیوالې محکمې غړی نه ده. نور به د فریبا ظاهر پر پورت کې واورو.
دا بندیزونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د اېد اسوي او احتمالي جنگي جرمونو د پلټنې په خبرګون کې د امریکا د پخوانی ادارې لخوا لګول سوی وو. د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې تیر کال د نړیوالې جنايي محکمې یا ICC پر څارنوالانو اقتصادي او د سفر بندیزونه ولګول. د هغه کسانو چې په مستقیم ډول د امریکایي سرتیرو د پلټنې په چارو کې شکیل وو. ICC په دې پلټنه کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو له لوري د احتمالي جنگي جرمونو په اړه پلټنې کولې. د جرمونو د نړیوالې محکمې د استیناف څنګه مشري څارنوالي فاتو بنسودا ته په مارچ میاشت کې د صلاحیت ورکړ چې په افغانستان کې د امریکایي او غیر امریکایي ځواکونو او استخباراتي مامورینو د غرض افغان امنیتي ځواکونو او د طالبانو لخوا د احتمالي جرایمو څېړنه وکړي. د هالند په حق کې ډیره د جرمونو نړیوالې محکمې ویل وو چې په افغانستان کې به د 2003 او 2014 کلونو ترمنځ ټول هغه جرمونه چې جنگي او د بشریت ضد بلل کېږي وڅېړي. د امریکا متحده ایالاتو په هاګ کې دغه محکمه تورن کړه چې د دې پلټنې په ترسره کېدو سره د متحده ایالاتونو ملي حاکمیت نقص کوي. د ډونالد ترامپ د فرمان تر صدرېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پومپیو هم ویلو چې دوی نسی کولای د داسې اقدام پر وړاندې لاسترزنې کښېني او د په وینا یوې غیر رسمي محکمې ته اجازه ورکړي چې د امریکا وګړو ته ګواښ پیښ کړي. امریکا د روم په هغه تړون کې شامل نه ده چې په 2002 کال کې د دې محکمې ته جوړېدو په اړه سوی وو، خو افغانستان په 2003 کال کې د دغې محکمې غړیتوب ترلاسه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند پرون د آزاد اروپا آزادي رادیو ته پیوستولې ایمیل کې ویلي تر کومه چې موږ د افغانستان او اسرائیل او فلسطین اړوند مسایلو کې د ICC له کړنو سره مخالف یو، خو د نورو اقداماتو د تعینولو لپاره به د بندیزونو په بشپړ ډول وارزول سي. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د احتمالي جنگي جرمونو په اړه د پلټنې سربیره ICC په 2019 کال کې د فلسطین په خاوره کې هم د اسرائیلي سرتیرو لخوا د اېد اسویو جنگي جرمونو په اړه پلټنې پیل کړې. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر جوزف بورل د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د بندیزونو د فرمان تر لاسلیک وروسته جدي اندېښنه وشوه. د بشري حقونو ډلو هم د ترامپ د اقدام غندلی وو. نړیوالې جنايي محکمې ICC هغه بندیزونه رد کړي او په اړه یې ژوره خوشی نه شوډلې و.
دیا یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
د خبرونه سبا مهیروي خو د خبري مجله هم پم دی پم دی زای سرته ورسیده. زنوري اسنوري